درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. د ازادي رادیو په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، رادیوي مجله هم لرو او په پیل کې خبرونه. د افغانستان حکومت ویل کورونا وایرس او وسلوالو مخالفانو د ولساتنې ته ژمن دی. په روسیه کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر چین واوښت. په سوریه کې څلور ایران پلو ملیشا او درې ملکیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي حکومت له وسلوالو مخالفانو او کورونا وایرس څخه د ولس ساتنې ته ژمن دی. حکومت په افغانستان کې د ملکیانو د مرژوبلي په اړه د یونما د درې میاشتني راپور تر خپرېدو وروسته دا خبره وکړه. د یونما د راپور له مخې د 2000 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې 1530 ملکیان وژل شوي او 1700 نور ټپیان دي. د راپور پر عکس العمل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل
موږ منو چې د مخالفینو د جګړو او کورونا وایرس دواړو څخه د خپل خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په ویلي کلی پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی او ویلي دی دوی د ملکانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون دوشنبه د کورونا وایرس د ستونزې او د طبي وسایلو په ګډون د بشري مرستو په اړه خبري وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وویل د افغانستان له بندنیو چارو وزیر سره د دغه هیواد د سولې د حلو زلو او د افغان سیکانو د خوندیتوب په اړه هم خبري کړې دي. د حمل د میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د سیکانو پر یوه ګوردواره یا عبادت ځای په حمله کې 15 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 8 نور ژوبل شول. داعش وسلوالي سختریزي ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د هرات ولایت له محبس څخه اویا تنه بندیان خوشی شول. د محبسونو د تنظیم د چارو اداره وایي دغه بندیان په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 28مې کالیزې په مناسبت خوشی کیږي. د دې ادارې وایند فرهاد بایانی پرون دوشنبه ازادي رادیو ته وویل د جمهوری ریاست د فرمان له مخې د بندیانو لومړۍ ډله پرون خوشی شوه.
تعداد 70 تن زندانیا از زندان ولایت هرات
اویا تن بندیان ټاکل شوی کمیسون لخوا د دوی د دوسیو تر ارزونې وروسته د خوشی کېدو وړ و پیژندل شول او د هرات له محبسه د دوشنبه په مازیګر رسمن خوشی شول. د محبسونو د تنظیم ادارې وایندوی د ولسمشر د لومړی فرمان له مخې تر اوسه 6000 بندیان د دوی د دوسیو تر ارزونې وروسته له زندانونو خوشی شوی دي. په پام کې را د ولسمشر د فرمان له مخې له بیلابیلو محبسونو سباندې 2000 بندیان د غویی د اتمی په مناسبت او د کورونا وایرس تخبری دو د مخنیوي په خاطر خوشی شي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د چین تر اعلان کړي شمیرې واوښت. رسمي راپورونه وایي تر پرون دوشنبه پورې په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8000 واوښت. په دې ډول چین د روسیې په پرتله د کورونا وایرس 15000 کمی پیشي ثبت کړی دی. په روسیه کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر 800 ته نږدې شوی دی. یوازې د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې په کورونا وایرس 30 کسان مړه شول. روسیې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې عمومي قرنطین اعلان کړی او دغه وضعیت د همدې اونۍ تر پنجشنبه دوام کوي. یو څارونکو ډله وایي په سوریه کې د اسرایلو په توغندوی حمله کې څلور ایران پلو ملیشا او درې ملکیان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سر اداره وایي د حمله پرون د پلازمینې دمشق د جنوب په مربوطاتو کې شوې ده. د ادارې ویلي د توغندو په دې حمله کې هغه سنگرونه وشتل شوي چې په ایران او په سیمه کې د ایران په نیابتي ډلو پورې اړوند وو او څلور وسلوالې په نتیجه کې وژل شوي دي. د ادارې د وژل شویو ملیشو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. د امریکا ولسمشر وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د شکېدو هیله لري. ډانلډ ټرمپ دا خبره پرون هغه محل وکړه چې په یو خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وشوه. د وویل دقیق نشي ویلی، خو د نوموړي له روغتیايي حاله خبر ده او هیله لري چې ښه بشي. د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کبله اوازې خپرې شوې چې د اپریل له 15مې را په دې خوا نه دی لیدل شوی. او د ډنمارک لپاره د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو په شمالي قطب کې د مقابلې د پالیسۍ په پرمخ بیولو تورن کړل. ولادیمیر باربین پرون دوشنبه وویل امریکا په دې ډول غواړي پر سیمه تسلط ترلاسه کړي، تر دې څو ورځې مخکې واشنگټن د ګرینلن لپاره چې د ډنمارک د شاهي هیواد یوه کورواکي سیمه ده، د 12 میلیونه او یو لک امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې د پکیج اعلان وکړ. واشنگټن په عین حال کې د ګرینلند په مرکز نوو کې د خپل کنسولګری چې په 1953 میلادي کال کې تړل شوی و د بیا پرانستلو د پلانونو اعلان هم وکړ. ولادیمیر باربین د ډنمارک لپاره د امریکا د سفیر کارلا سانډس پر وروستیو څرګندونو هم نیوکه کړې ده. میرمن کارلا په شمالي قطب کې د روسیې فعالیتونه تهاجمي او د سولې د ټینګولو د هغو هڅو د لارې خنډ بللی و چې لویدیځې مخ ته وړي. زما شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د ملکی تلفاتو په اړه د یونما ورسته راپور شي چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره عمومي اوربند تر کړه. د بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د جګړې شکیل ورخونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دوی سپارښتنې لپاره غرزولې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه تر لاسلیک وروسته هم به میاو واستوالي حمله دوام لري چې ډیر زیانې ملکیانو ته اوري. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په تازه راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوب لشمیر ټاکن ورکوونکی ګڼي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي د 2020 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې په افغانستان کې 533 ملکیان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان شوي دي. په راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویل سوي چې په دغو 533 وژل شو ملکیانو کې 150 یې ماشومان دي. د دغه راپور په عکس العمل کې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي دمړیتوب د خلکو ساتنه ده، ځکه ملکي تلفات ورته په هیڅ ډول د قبول وړ نه دي او د ملکیانو د ساتنې په هدف یې د ځانګړو میکانیزمونو په ایجاد سره مؤثر فعالیتونه کړي دي. موږ ژمن یو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د یونما راپور رد کړي او ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. بل خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم وایي په وروستیو امنیتي پیښو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتې دوه تاندیشنه لري. دغه کمیسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې به می چاودنې وسلولې حملې او نورې پیښې دوام لري چې ډېر زیانې ملکیانو ته رسیږي. دغه کمیسیون مرستیال وین ذبیح الله فرهنګ پرون دوشنبه ازادي رادیو ته وویل
په دې خاطر چې ملکی تلفات ډیر دي مونږ هم په دې برخه اندېښنې لرو او غواړو چې ټول الخونو له جنگ نه باید آتش بس وکړي او پراتلون کې مونږ ان شاء الله د تلفات او د جګړه جرمونو او د ټول مشکلات چې تر اوسه متاسفانه په دې خاوره دي کاهش باید پیدا کړي.
د افغانستان حکومت وایي د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقه تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې د وسلولو طالبانو حمله نه دي کمې سوي. طالبانو په دې موافقه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه، هغه څه چې د حکومت په باور عملي سوی نه دی. د ملي امنیت شورا تیره شنبه وویل د امریکا او طالبانو د موافقه تر لاسلیک وروسته وسلولو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر 2000 زیاتې حملې کړې دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یک شمې پورت په دې اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د سولې ولسی حرکت بیا بیل نظر لري او وایي په کار دا وه چې دا موافقه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې وای. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
للوی سره باید دغه موافقه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سوی وای، ځکه چې دلته جګړه د دغه دواړو خونو ترمنځ ده. دلته وژنې هم د دغه دواړو خونو ترمنځ دي، دلته تاوتریخوالی هم د دوی ترمنځ دی. یعنی افغان لوري کلونه کلونه کې سره شکیل دي، امریکایان دلته یوه بهانه ده، یوه پلمه ده. ښه دا و چې په قطر کې طالبان او افغان حکومت پریکړه کړې وای او دغه جګړې ته جګړه پای ته رسولې وای او دوی قربان اعلان کړې وای.
جمهوری ریاست د یوناما تازه راپور ته په اشاره وایي په هیواد کې د ملکی خلکو د ژوند د ساتنې لپاره یو سرتاسري او دوامداره اوربند سمدستي او جدي اړتیا موجوده ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت یو ور بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه نامعقوله وبلله.
د کورونا وبا په نړۍ کې ډیر څه بدل کړل او د ژوند تقریبا ټولې چارې په ټپه ودرولې، خو دا ناروغي ونه توانېده چې په افغانستان کې د جګړې شکل اړخونه اوربند ته چمتو کړي. په داسې حال کې چې له یوې خوا د کورونا وبا په چټکۍ خپرې شي او له بلې خوا د روژې مبارکه میاشت پیل شوې، په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بریدونو هم زور اخیستی دی. پر افغان حکومت او متحدو ایالاتو سربیره ملګرو ملتو د اسلامي همکارۍ مؤسسې، اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له طالبانو غوښتي چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې د اسانتیا لپاره او د روژې د میاشتې په احترام اوربند وکړي، خو طالبانو د اوربند یا تشدد د کمولو هیڅ ډول غوښتنې ته غاړه نه دیشي. اجملان په دې اړه د سیاسي چارو له شانون کې غفور احمد جاوید سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې طالبان ولې د بیا غوښتنو سربیره اوربند ته غاړه نشتی.
د دوی رهبران د قدرت لپاره دغه جګړه مخته وړي او کله چې اوربند کې دوی خپل جنگیالي او په جنگیالیو باندې هغه اثر رسوخ چي دي د لاس ور کوي. یو باس داد بل مهم باس داد دوی په دی ویریږي چې دوی بونه شي کړلې چې د اوربند ساتنه وکړي، ځکه د تاوتریخوالي د کمولو په ونه کې تاسوولې دل چې د دوی د غوښتنې سره سره بیا هم پیخ تکرار شولې. په امریکایي بیز باندې چې په باګراوند په هغه هم بریدو شو.
طالبان وایي چې په مجموع کې دوی خپل بریدونه او حمله کم کړی دي. آیا د طالبانو بریدونه واقعا کم شوي او دا خبر تر کومه ځایه سمه ده چې دوی د بریدونو هدف یوازې افغان امنیتي ځواکونه دي او په امریکایانو بریدونه نه کوي؟
تر ډیره بریده تر سمه ده. بل مخ کې ورځو کې چې په باګرام هوایي ډبه نکوم راکټیز بریدونه وشول، هغه کې دوی خپل لاس لارل چې دی هغه رد کړی دي، یا نور دغه سي بریدونه چې هغه د امریکایي اډو ته نږدې شي وي دوی خپل لاس لارل رد کړی دي. طالبانو زه فکر کوم چې بریدونه نه دي کم کړي، که یو څه بریدونه دوی په خارونو کې کم کړي وي د هغې علت دا ده چې دوی یوازې امریکا ته وښي چې یعنی موږ دا د بریدونه کم کړي، هغه هم تبلیغاتي مواردو لپاره دا کار کړی.
خو طالبان وایي دوی له خپل اړخه هغه تړون چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی دی هغه عملي کړی دی، او امریکا او په دوام قدم کې افغان حکومت ملامتوي چې د دې تړون د موادو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. مثلا د بندیانو د خوشی کولو ژمنه شوې ده په هغه تړون کې د 5000 بندیانو د تړون له لاسلیک وروسته په لس ورځو کې دوی وایي چې موږ بندیان نه دي خوشی شوي. همدارنګه بین الافغاني خبرو د پایل ژمنه شوې وه. فکر نه کوي چې افغان حکومت د دې سبب شوی چې د طالبانو جګړه او بریدونه دوام وکړي؟
اول د بندیانو د خوشی کېدلو مسله، بندیان چې دي د افغانستان د حکومت او د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې بندیان دي، د دې حق امریکایان نه لري چې دا خوشی کې. امریکایان یوازې ویل چې موږ په دې کې سہولت برابرو. د طالب په 15000 بندیان خوشی شي، ولی په مقابل کې افغان حکومت تصور کوي، افغان ولست تصور کوي. طالبان په خپل بریدونو ته زور ور کوي، په افغان امنیتي ځواکونو په بریدونه کوي. یعنی کله چې تاسو د سولې خبرې کوي یا د مذاکراتو یا کله چې تاسو د دوه لور ترمنځ د جوړجاړي خبرې کوي، په دې کې داسې نه کیږي چې یو لورې د ټول امتیاز واخلي او بل لورې د هیڅ وانه خلی. یعنی طالبان لا تر اوسه دغه تړون په اساس باندې کوم وایو هماغه پایل نه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باندې خپل بریدونو ته ادامه ورکړي.
دا ویل کیږي چې د حکومت دیننه سیاسي اختلافات یا په افغانستان کې سیاسي اختلافات همدارنګا د سولې په اړه د یو واحد نظر نه موجودیت په کابل کې دا څومره یو مسله ده او دا څومره یو موضوع ده چې د طالبانو سره د سولې پر پرمختګ اغیز کړي.
دا خو طبیعي خبره ده چې سیاسي جنجالونه یا سیاسي بحران وي، طبیعي خبره ده چې په دې باندې اغیز کوي. خو یو خبره چې ډیره روښانه ده، هغه دا ده چې د سولې لپاره د مذاکراتي پلاوي څخه چې ټاکل شوی دی ټولو اړخونو سیاسي اړخونو ملاتړ کړی دی. که په اوسني سیاسي بحران کې مثلا مخالف لوری ډاکټر عبدالله دی، هغه د هغه نماینده دلته شته دی، که مثلا نور سیاسي رهبران دي د هغوی نمایندګان شته دی. زه فکر کوم چې دا به دومره دغه نه وي د طالبانو لپاره، او بل د طالبانو لپاره هغه خپله یو مخالف ادرس دی، هغه یعنی که دا بهانه کوي چې دلته سیاسي کشمکش دی یا دا مسایل دي، دا په هغوی پورې اړه نه لري. د هغوی لپاره مذاکراتي پلاوی ټاکل شوی دی، هغوی د خپل تعهداتو کې چې هغه د خشونت کمواله دی هغوی کې دی، هغوی هغه دی عملي کې.
د سیاسي چارو شننکی غفور احمد جاوید.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته.
دغه مسله یا دغه دغه تجسس موږ ته دغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټوالی راهیس کوي، په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی. چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره د هغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ما پرز د زنګولونو بوزي په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشکوره بیرته غواړم چې ما پېشم دوباره زکه ډېر معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپان کې به لنډه کیسه بنواوري.
خور لړۍ په فکر کې لاړه، زکه د ګل بابو مشر زوی نوې شل کلن شوی وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راته نن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
او په ورېښمین خیال کې به یو ډکلمه شوی نظم واوري.
ډیرو له رازونو خبردار شم، زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم، زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو اسویلی هوا کې پور.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د قبر خلمه د شیرونو په کتابو تړی، چې می د خاوري پر ځای واخلی ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلی. هغه ځواني مرګ اوس زموږ په منځ کې نشته. هغه د 2011 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو، خو شیرونه تل پاتې دي. نننۍ رادیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالۍ کوو.
آزادی رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدا میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه ساپی پاړه راپور لري.
بابا د کندهار خار شمال لویدیست شاوخوا 15 کیلومتر د خاکریز ولسوالی پلور مزل کو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالی په دری کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب گواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وای چې د شاه مقصود اغا مقبره یو ځل د غوریانو له لوري سوځول شوې هم ده. وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وای شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه اغا هم وای. دا چې نوموړی څوک ښاغلی انوري یې پاړه وای
شاه یو ستر بزرګوار او متکی دا پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی. یو مشهور ننوی میله چې په خاکریز کې د سرکی جګړه شغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هته د کندهار په سطح د جنډي مراسم تر سره کیږي. جنډي پورته کیږي. د شغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړه عقیده باندې دته ناستی.
دی وای د شاه اغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغه پیسو له مخې د ژوند چارې روان دي. په دغه زیارت کې یو سوری تیګه هم موجوده ده. دا چې د دغه تیګې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري
په شاه اغا کې یو ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده یا په اسلامي په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه اغا درویشان داسې وایي دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا د په دې ډبره کې د شاه اغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي
د دې زیاتوی چې د شاه اغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه اغا په یاد نغره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دی وی چې د شاه مقصود اغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تثبیت ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم ل خپل ذات دی ما ته بس هم دال ژوند پات دی. دا چلی ونی لی ونی ګرځما دا خو می لډی احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی لهرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې لامې اسویلی دوه کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګې کرخي پاتراته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړې. هغه په ځان او جهان فکر کړی او هغه تجربې په شعر کې شریکې کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپل همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج خستو لپاره مو د بغلان په هنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج ته رابللې ملتیا موکړي.
هنر جاج
رحماني صاحب د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي. دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه فرید بارانی په اوویشت کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو. نو که چیرته د ده له ژوند نه په دغه اوویشت کلنو تجربو کې د ده شعر پرتله کړو، نو داسې راته ښکاري چې د هغه شعر به د ده له عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شی چې د ده شاعري موږ ته راجلبوي، هغه د بیلابیلو پوهنو او د بیلابیلو برخو هغه تجربې وي چې ده په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شعوري او غیر شعوري ډول ورناخیستې وي، او بالاخره په ځینو شعري تصویرونو کې موږ ته په ناخداګاه ډول راڅرګندې شوې. مثلا د ده د زده کړې ساحه طب او انجینري او د آزاد مطالعې برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفې او الهیاتو نورو برخو پورې وه، او ده دا مطالعه ډیره ژوره کړې وه. او په دې مطالعه کې هیڅکله هم د وزوا په منډلو قناعت نه و کړی. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي، په دې معنی چې دی هیڅکله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه، خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره د خپل نهایي فکر وبولي. د هغه وروستی شعر یا ورپسې بل شعر که موږ ګورو، هغه تر هغې نه موږ ته نوې خبرې، نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه، ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم، د انګریزي شعرونه هم لوستل، فارسي شعرونه یې هم پوره مطالعه کړي وو، او د پښتو شاعري ډیره نه کوله. پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې، او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو حس کړی، د ارواښاد اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی وو. ما ته ویل یو وخت و چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ، او یو څه اغیز په کې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی و. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو، هلته تر ډیره پورې د ننګیال صاحب په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي، دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته، او ده پکې هغه مخکې ما چې کوم موارد یاد کړ د هغې د مطالعو ځینې بیلګې پکې وړاندې کړې وي، البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونه وه. تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته ور اړوله، او موږ د دې دپاره تمکیدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو، ځکه خبره زړه وه خو په نوي طرز کې راته وړاندې کېده. یعنی هم د مضمون آفرینۍ لاړخه او هم د معنا آفرینۍ لاړخه. ځینې داسې موارد وو چې موږ په معاصر شعر یا د په همزولي شعر کې نو ورسره آشنا شوي. نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه د ته واوښته، او خاصتا د ده له مرګ څخه وروسته د ده شعر ته ځکه زموږ پاملرنه ور واوښته چې د ده ځینې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه رابرسیره شول، او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو تر منځ ډیر عام شوي وو راته څرګند شول چې د ده شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځینې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دری دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل. خو د ده له وفات وروسته راڅرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځینې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې. ځینې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطحه یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې هم په یوه ډول ټکر سره مخ وې،
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحماني صاحب، تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی؟ په کومې لور روانو؟
دا یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی، او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دی وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروئ، د بل چا له فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسې خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی، هغه تر هغه خبرې چې د بل چا نه مو په تقلید کړي وي یا د بل چا نه مو اخیستي وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي، سره د دې چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولګیدول شي. مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږه کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو، یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله، او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وي شاعر ته د هغې لاودین هم دی په ښه ډول راوتلی وو. بله مسله بیا د ارواپوهنې وه. ده خپل ځنې رواني تجربې یا خپل ځنې رواني تجربې یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجوده وي هغه د ځنو سمبولونو په توګه وړاندې کړې وي. اته دغه سمبولونه د مرغان وو یا ځنې ځورېدلي انسانان وو یا مثلا اته جامدات وو بوټي وو غرونه وو اته دغه د تنه باندې راځړېدلې لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو او د دې د سرګردانۍ د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول وو چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا ګڼې بیلګې چې د سړی په د شاعرۍ کې راواخلي داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده. یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تاته هی غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې وو راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې وو تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته وو. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته وو دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت دی. یعنی دا تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي. او کله چې موږ اورو نو دا سپیکر کوم چې دا خبر مخکې اورېدلې وا خو اوس یې په نوي انداز اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تمکیدو ځواک ورکې په لاره روان وي د یوې شپې لپاره تم شي چې صبر دا څاورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبر وکړه د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي پاره کې کله نه کله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او لسانسور وزي. فرید بارانی آیا دا سانسور په پام کې نیولای او کنه لدغه ټول قیودات او اصول بهر وته شاعر
ده؟ اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمی توانایي ته سړی و ګرومه مخ ول شیدای تقریبا تر ویش کلنۍ پورې زموږ سره وکنن نو په دې لحاظ په طبي لحاظ هم د انسان هغه فکری ځواک استقرار نمومي. دا هر خواته ميلان کوي هر خواته ورزي یا په بل عبارت هر خبر اور باندې ډیر ژور اغیز لري یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی و ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړی و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل. یا مثلا هغه کې د فورم له لحاظ او یا د محتوا له لحاظ و نو زه خو داس نه شولم چې دا به د یو سب کې یا مثلا دغه تاد فکری انفرادیت خبره وکړي چې دا به خاص د خبرې خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای نو شاید موږ د یو فکری مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای. خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي کومې خبرې بیانوي نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي او زړه یې ورباندې تسکین نشي او ذهن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب تاسو مخکې د اروخات بارانی د مستارو اکاونټونو او په مستارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه. تاسو شعرونه لوستي دي ولې دغه شاعري په مستارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې د ته کریډیټ نه رسیږي مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه و چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې و یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره په مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه و خو کله د دنه دغه الفاظ او کلمې دغه سه تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه و. مثلا دای د داروین او د لیلی نو د زنو نور نومونه راوړي. هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یا د ګڼ اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نومونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي. مثلا مستقیمه نغنوي یعنی په یو ډول غ سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې کچیر ته دغه خبرې وکي، یا مثلا دغه دی انسان د تکوین مرحله چې کوم مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي، یا مثلا په دونورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوین اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مثلا کړه شعر ته انتقالوي په عام ډول په شاعر باندې غاڼې ټاپي لګي چې ګنې دغه مکتب پایرا او دغه سب پایرا او د حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کول، اشاره دا و چې مثلا دغه ازمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ او تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوی او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ری د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګر کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو ودوس چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشودری هنې مجروح لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و. یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم، یو تاثیر را باندې وشي. یو دوه بیت مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل ویل کېدل ویل کېدل، خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله. زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما چارواکی ته په مخ کېښوده، زه خبر نه وم چې هغه هم شاعر دی. نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته را یاد دي. نو د هغې ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې و؟ تا خو هم وویلې چې د مجروح صاحب نوسی و، هغې خوا ته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړ هغه کور کې، نو مایوس سره ووتم، بېرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد. ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته چې ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو ورو لیکل لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
دې پسې دې کومه داسې غزل ویلې وه چې شعر ویل و درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویل چې ما ویل چې دغه قتل مې په بلای چې مازیګر ولاړه وه، کومار و سری شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپو په خوب کې د هیبت مې و ټوپونه، د حسن خاپرۍ لکه د لمر ولاړه وه، او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه، او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه. او صادقه تا ونه لیدله، تش په کوڅه تیر شوې، د ګوټ نه چې تاویږي لږه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگ وکړي، جهاد وکړي، ډېر شعرونه یې داسې ویلي دي. دي تاسو به هم د سي ویلي
د سي انوري صاحب چې دوه شي نه زما نه خوخيږي دوه شي نه یو هو د یو طرف کې واقع کېدل دی یو شاعر د فار د زما په نظر باندې ما ته خنه یی شي ما همیشه د پاره شیرونه ویلي هغه مې د ملي مسالې هو د تحفظ د پاره ویلي د خلکو د یووالي د پاره ویلي دا اوسم چې کوم شیرونه وایم اینا ټول ملي انګیزه لري دا سي نه موقع شوی چې مثال خبرې زوایمه لکه تاسو مخکې ویل چې د جهاد په دور کې چې ما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنگر نیول دا می تشویق کړي چې تا د خلک ملک یا مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنگ جګړې څلوېښت کاله جنگونه وشو خو دې نتیجه ورنکړه زه په هغه وخت کې یو انګیزه ما سره راسوه چې دغه شاته یو څه شی دی دا کار به کیږي او داسې به خلک مړ کیږي بالاخره دغه غرب او شرق دواړه شبکې کار کوي چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي نو ما سه یو انګیزه ما دا شیرونه نه دی ویلي
د سولې او امن لپاره د څه ویلي دي
بلې د سولې او امن لپاره مې ویلي متاسفانه چې کتاب را سره وسته نه ده خو داسې لږ لږ به یادوم مثلا لږ به تعلقه داسې مې ویلي چې ټوپک مې کېښود قلم اخلمه
پلار
او قلم اخلمه پلار د سولې کې قدم اخلمه د یو شعر مې ویل دی مثلا بل مې یو بل شعر ویل دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شراب ګوټ کې اومند زه د خلقت د حماسې شای او ته د منکر او نه ستر یغي اند چې شکر مان تر شو امر تر شو تر ما ته مخ ویل چې ما ته خه خاطر په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یو ریزه لیکلو هغه مقام ته کشته اجازه ته وایم چې
نو مهرباني
بخواجه بسره د مکتب نخلاص بیا به دتا یو کال به دا په خدماتي کارکون به مقررو به موږ دا کارو کو به چرغلو
چې تر شو تجربه
حاصل کی نو موږ ول چې هغه د غره کنه د یو رئیس په وخت کې د ډیر په غوسه شو قار شو د چوبینه موږ یو ستر ډیر سخت ومانه شم نو لاړم به یو ځای کې نه سن ما یو ریزه ولي کله په وخت کې در کونلونو په ولایت کې او د پرختیا پروژه محترم د کونلونو د ولایت د پرختیا د پروژې رئیس خیر زمان صادق محافظ د زنګلونو بوزي په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شو پوره بیرته غواړم چې ما پېښم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لطف سوشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وښ کې تویوي هغه غواړي چې قانوني جابوي نو هغه رئیس چې کوم څوک هلته ناست ما ته پته نه ده هغه شاعر دی هغه چې څه کتل دی زما ریزې ته داسې به دې برېتو که خندل نو ما ته یې ویل چې هغه ده تا په شعر عریزه لیکلې ده زه تا له په شعر امر در نه کوم زه به ګیدړ یم نو ویې لیکل عریضه ما هم ستا عریضه وړاندې کړله ریاست ته بل خصوص د ځنګلونو مدیریت ته چې د نوي قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نوي کال کې دې خدمت ته په ځنګلو په ګردش او راسکاري کې چې حیران کړ نور کارګر خپل پالیاته عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي الفچرها و ځنګلات اوس هم هغه عبدالکوټوال صاحب ژوندی دی لکه چې شته دی نو بس بیا هغه دغه ته چې زما د ادارې ته وی وړ هغه اداري مدیریت ته نو هغه ولیکل چې
هغه
شاعر نه و رئیس ته چې مې وویل رئیس ویل زه چې اوس وایم ته ماته معلومات یاد نه یې ولیکل در بست رتبه به حیث مامور مقرر کردل دا زما یو ښه خاطره ده شعر او شاعرۍ دا هغه وخت نه ډېر پخوانه
صادق صاحب اوس هم داسې ځوانان داسې شاعران شته دی چې خلک جنگ ته هڅوي ستا هغوی ته پیغام څه دی چې شاعران څه وکړي د دې هېواد د آبادۍ دپاره د خلکو د سوکالۍ دپاره
دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی په یو طرف کې واقع کېږي او یا دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې تویدو نه د مرګ جوبلې نه خوند اخلي بلکې شاعر زه هغه ته وایم چې هغه د یو ښې جلګو چمن نه خوند واخلي د هغه د خواب شعرونو د اوبو نه خوند واخلي هغه د ښه نخسرو نه خوند واخلي هغه د ښې منظرو نه خوند واخلي د انسان خو انسان د انسان دې دنیا ته پیدا شوی دا دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کوي انسانان چې د دنیا نه بخوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نه وبد دغه ډول شانو ټول شاعرانو ته زما خواست ده چې تاسو د سولې لپاره په نوې شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړئ سولې لپاره شعرونه ولیکئ د امن لپاره ولیکئ د خلکو د یووالي لپاره ولیکئ ځکه د قران یې مشان یو ستر قانون دی د خدای پاک را لګره پاک د اتفاق ذکر شوی دی شاتو مچوي اتفاق خلل د زرها او مرزونو لپاره هغه دغه بیا د بین مپی هغه کم دغه چې دین وږي هغه شات هغه د زور مرزونو پر دوا دی نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دې شانو ته ترجیح ورکړي
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوروي
زرپاڼه
بنه خوری کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم. خور لنې د زړې پیغله په اوریدو ګوته په غاښ شو، سترګې براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانوونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګل ببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګل ببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لنه یې په فکر کې لاړه، ځکه د ګل ببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګل ببو یې دستې پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګل ببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لنه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لنه چې یې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان را ټول کړ. په ورو یې وویل: نو میړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې میړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړي. ګل ببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلی شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړۍ بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه میړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې لتا یې بیل کړی؟ ګل ببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې. خور لړۍ سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګل ببو ستونی ویر راواخلي، نور هم ژړا ونیوه: پوهیږې خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګل ببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوې ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسیږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشه که وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه. ورغلم، ګل ببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه راباندې خبره کړې. میړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهیږې خورې، دې مې خاوند ته څه وویل؟ چې داسې در باندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل، لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چیغو او کوکو یې ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګل ببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا میړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې وچټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګل ببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه در سره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګل ببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر
بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهورو پښتنو څخه دی چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجي له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږیدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه، نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع کړي او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اوه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره اوبه غلبېلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنګونه کوي او خپله خپلواکي او ازادي ساتي چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه. اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتله. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووژل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژن شو چې پلوشو د لمر به برېخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتاب لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په نهه اویاوم کال پر اووه سوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغولوالۍ پر خلاف یې شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیخه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمي په جګړه کې تاوده کړل څو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سروغر بل راتنن اور دی، پر سروغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، تورې تیرې غشي تر ملاسی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
زلمو په غشو کړي وارونه، زلمو په غشو کړي وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړي خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. پښتنو هلې په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توري دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
شاعری د بیلابیلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یو برخه اورو.
ورېښمین خیال.
ډک بازار دی، پکې ګرځم خاموشي ده، عجب ژوند دی، تنهایی د جدایی ده. مروره مرور مرور ګرځم، مروره بېکیفي ده، بېخوندي ده. زه له ډېرو خلکو وپوښتم چې څنګه یې، زه له ډېرو خلکو وپوښتم چې څنګه یې، زه ده ډیرو له رازونو خبردار شم، زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم، زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو اسویلی هوا کې ګورم، او زه ډیر خپل سینې ته را نږدې کړم. ما لیدلی بلها لوی لوی غټ نومونه، ما لیدلی بلها لوی لوی غټ نومونه، ما اوریدی د سخت زړو صفتونه، خو د ډیرو معصومیت ته حق حیران یم، زه د ډیرو ناراستۍ ته توبې وکړم، زه د ډیرو بد کردارو نه خبر شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو د وفا کیسو ته غوږ شم، زه د ډیرو رک ارمان ته غلی ناست یم، زه د ډیرو کیسو ګوډې پر زړه کیږدم، تسلی د ژبې سر باندې خوره کړم. زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د نادار مورکۍ چغې واورم، زه د بې وسه ناروغ کریغو ته هم د خپل زړګي غوږونه ونیسم، بس یو آواز کوم الله به ورحمیږي. ژوند په هر حال روان دی، مبارزه د ژوند دویم نوم دی، انتقام ما اخلی. څوک مینان خاندي، څوک بې وزلان خاندي، ځنی خانان خاندي، چاته جانان په کار دی، چاته ډوډۍ په کار ده، او چاته برم په کار دی. خو زه د هر چا ناز اخلم، زه و هر چا ته غوږ یم، زه له هر چا پوښتم څنګه یې اوس ښی که نه، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، نه څوک حساب راکړي، نه څوک کتاب راکړي، او نه څوک ګلاب راکړي، بس ما ته زما برخه عذاب راکړي. پزان میونو ید ځان لیونو، یه وخت پرستو ید خان لیونو، ید جهان لیونو، یخپلو کی وران لیونو، تاسو پختلی ما، تاسو پختلی ما، ما خو ټول عمر ستاسی غم کی تیر کړ، ما خو ټول عمر تاسی وژړلی، ما خو ټول عمر ستاسی غم وژاړ، چا مو پختنه کړې چې په تا څه شوي دي، چا مې پختنه کړې چې په تا څه شوي دي، چا په خپل غیږ کې کلک نیولی یم، چا مې له سوي زړه آواز ویستی دی، زه چاته ووایم، زه چاته ووایم، لکه چینار
دننه وسوزیدم لکه غنم خپل ملار مات شم خپل ملار مات شم.
مرگ هسی بدنام ده تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ هسی بدنام ده تکلیف خو زندگی ورکی، مړه چاته څه نوایي دردونه خو ژوندي ورکی، مړه چاته څه نوایي دردونه خو ژوندي. مرگ هسی بدنام